The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De.
نور دونکو یو ځل بیا تاسو ته ستړي مشي وایو او هرکلی وایو. دا یو ساعته خبري خپرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي. نن د پنځشنبې ورځ 2018 کال د جون د میاشتې نهمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د مخامت افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
اول هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای افغان طالبان با د خبرو نه وړاندې دا اوریدل غواړي چې هغوی ته به صبر کول کیږي. د مبلي ویلي پاکستان ته تلونکي امریکایي پلاوی ته به د ډرون په حملو خبرې کوي.
دیز آر دی میسجز کہ ڈرون اٹیک کیا وہ تھے اور کس طریقے سے انہوں نے ڈیمیج کیا ٹرسٹ کو بھی اور پیس پروسیس کو بھی. تو دیز آر دی میسجز وی ول کنوے ٹو دیم.
ریپورټونه وایي د پاکستان قبایلي سیمو کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي لپاره ټاکل شوی هدف ترسره شوی نه دی. او هم د قبایلي سیمې چارواکو ویلي د منځنۍ کورمې لپاره ملګرو ملتونو 3.5 میلیون ډالر ورکړي دي. د سیمې یو تن د پیسو په خرڅ اندېښنې ښودلې.
زمږه کورونه بيخي ختم دي, هغه سکولونه ختم دي. اوس مونږ چې د کیمپ نه راغلي یو زمونږ ماشومان چې کم دي سکولونه نه فارغ نه اس زمونږ اصل دا دی چې په دې کې زمونږ سره غبنونه شي.
او عراقی چارواکی وای پایتخت بغداد کې په دوا موټر بمی چاودنو کې لکتر لگا دوه ايش کسان وجل شوی او پولیسګونو نور جوبل شوی دي.
سټی کې تاسو اوریدل وز غوښ شي د مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای سبا لاره د اسلام آباد په سفر راتلونکي امریکایي وفد ته په بلوچستان ایالت کې د امریکایي روستي ډرون حمله په سر احتجاج کوي چې پکې د طالبانو مشر مولا اختر منصور وجل شوی. خارجه دفتر کې یو خبري کانفرنس ته سرتاج عزیز ویلي د ډرون حمله د امریکای او پاکستان ترمنځ اعتماد او د افغان امن عمل ته نقصان رسولې دي. نو مولوی ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته بیا کتل پکار دي. سرتاج عزیز د امریکای او هند ترمنځ زیاتیدونکو ستراتیژیک خبرو اترو باندې فکرمندې سرګندې کړې دي او ویلي امریکا پاکستان ته هغه بخلاص ورکوي چې کله یې ضرورت وي. واشنگتن ته د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د سفر په وخت امریکای او هند د امنیتي مرستو یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي.
ریپورټونه وایي د پاکستان قبایلي سیمو کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي لپاره ټاکل شوی هدف ترسره شوی نه دی. بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ډله د منځنۍ کورمې مرکزي سیمه علي شیرزی او موسازی سیمو ته نږدې تللې دي او لیدکته یې کړې ده. د دغو سیمو د سکولونو سړکونو او ځینې نورو ودانیو بیا رغونې لپاره د 3.5 میلیون ډالرو د مرستو اعلان کړی دی. ډیوه رادیو سره د خبرو پر مهال د بیړنۍ چارو لپاره د مرکزي داری چارواکو ویلی دی ملګرو ملتونو دغه پریکړه کړې او غواړي د سیمې اسکولونو په بیا رغونه کې ډیر کار وشي.
د پاکستان سېنات کې د بحث په وخت سېنټرانو ویلي بلوچستان ایالت کې د طالبانو مشر مولا اختر منصور په ډرون حمله کې د وژنې وروسته په شناختی کارډونو او پاسپورتونو جوړولو کې د سختې ټو زور پښتنو تر رسیدلې دي. مولا اختر منصور په پاکستانی پاسپورت باندې ایران ته د سفر وروسته بیرته پاکستان ته روان وو چې کله په بلوچستان صوبه کې په ډرون حمله کې پناه شو. خو پاکستان وای اختر منصور په جالي پاکستانی پاسپورت باندې سفر کوو. ریپورت پی د اسلام آباد نه د ډی بریډیو خبريال الیاس خان راکوي.
په سنټ کې د شناختی کارډونو دوباره تصدیق کولو په اړه پښتنو سیمو او خاص کر بلوچستان کې د نادرا لخوا د پښتنو سره ناروا سلوک په اړه غړو په وفاقي حکومت سختی نیوکه وکړي او ویل چې حکومت هغه چارواکي خو تر دې دمه اونلی ول چا چې په زرګونو غیر قانوني شناخت کارډونه غیر ملکی خلکو ته جاری کړي. خو په دې بانا د پاکستان پښتنو سره ناروا سلوک روان دي او د دوی په زرګونو شناختی کارډونه ودرول شوي دي. بلخوا مخالف ګوندونو راتلونکي مالی کال فاینانس بل کې شامل آفشور کمپنیانو او ٹرسٹ پہاڑا پر ٹیکس کے ترمیم چاہتا چی حکومتی مخالفین مریم ترمیم یا قانون نم ورکوی دا دے دا مخالفت او دا دے پر زد دا مزاحمت کولو اعلان کرے دے. الیاس خان, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا.
د پاکستان په بلوچستان صوبې کوټه خارکند سیمه کې د یو ریټایرډ پروفیسر مړی د هغه د کور نه موندل شوی دی. په داسې حال چې پرون د کوټې لا کالج یو پرنسپل هم وژل شوی دی. زده کوونکي له تېرې ورځې راهسې خپل احتجاجونو ته نن هم دوام ورکړی. نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي د کوټې نه حمید سمسور په دې ریپورت کې.
د دغه پیښې پاکل باندې د کوټي د پوجي چاوني د پولیسو د تانی یو عالی رتبه مشر وویل چې پر مدرسه سړک باندې دغه پیښه رامنځته شوې ده. د پولیسو مشر وویل چې د مدرسې سړک د سیمې اوسیدونکو و دوی ته خبر ورکړی چې پروفیسر صفی الله له تیرې دوه ورځو څخه له خپل کور څخه نه دی راوتلی او له کور څخه بدبوی هم راولاړیږي. پولیس چې کله ورغلل د ده دروازه یې ماته کړله. د پروفیسر صفی الله مړی په وینو کې رنګ پروت و. پولیسو د ده مړی بیا تاڼې ته راوړی. پولیس وایي چې دی په تیز تیغ باندې وژل شوی دی. پولیس وایي چې پروفیسر صفی الله په کور کې یوازې اوسېدی. پولیس وایي چې په دې باب دوی پلټنې پیل کړي دي. د ده د وژنې علت یې نه دی په ګوته کړی. و بل لور ته بیا تېره ورځ د کوټې د لا کالج د وژل شوي رئیس امان الله اڅکزي د وژنې په ضد باندې نن د وکیلانو د اتحادیې له لوري د صوبې په ټولو عدالتونو کې کاربندیز دوام درلودی. پر باروم باندې تورې جنډې لګول شوي ولې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیور ریډیو ټلویزیون، کوټه.
چارواکي وایي د افغانستان پکتیکا ولایت کې د یوې بی پیلوټ امریکایي الوتکې یا ډرون برید کې د تندرو ډلې حقانی شبکې یو کمانډر سراج الدین خادمی وژل شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې تیره میاشت د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې هم دغه شان یو امریکایي ډرون حمله کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور هم ووژل شو. د افغان میډیا راپورونو تر مخه سراج الدین خادمی د حقانی شبکې لاجستیک کمانډر او د کوټې د شورا غړی و. د سیمه ییزو پولیسو کمانډر اسدالله شیرزاد په دغه اړه میډیا سره خبرو کې ویلي د ډرون برید پر مهال د سراج الدین خادمی سره یو بل تن هم موجود و چې د هغه د پیژندګلو په اړه تر دې مهاله کوم معلومات مخې ته نه دي راغلي. د پکتیکا د والي د دفتر څخه جاري شوي بیان کې د ډرون برید له امله د سراج الدین خادمی د وژل کېدو پخلی هم شوی دی. ویل شوي چې هغه به جنګیالیو ته وسلې ورکولې.
اسرائیل د رمضان په میاشت کې د 3000 فلسطینیانو سفری اجازتنامې زندولې دي. اسرائیل دا ګام په داسې حال پورته کړی دی چې دوه فلسطینی وسلوالو د شورو په شپه تل ابیب ښار کې د اسرائیل دفاع وزارت سره نږدې په یو مارکیټ کې په خلکو باندې ډزو کې څلور کسان وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي. د اسرائیل د قبضې لاندې غربي غاړه کې د اولسي چارو څانګې په یو بیان کې ویلي د رمضان په میاشت کې ټولې اجازتنامې او په خصوصي توګه د جودیا او سماریانه اسرائیل ته د کورونو د کو د تګ را تګ اجازتنامې زندولې شوې دي.
د پولیسو په وینا د پنځشنبه په سهار د عراق پلازمینه بغداد کې دوه موټری بم چاودنو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور ژوبل دي. یو بم چاودنه ختیځ بغداد کې تجارتي سیمه کې شوي چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. یو بل چاودنه د بغداد شمالي لور ته موخیت لرونکي د هیواد تر ټولو لوی پوځي اډه کې شوي چې لامل یې و کسان پکې وژل شوي دي. بغداد کې د روغتیا د محکمې یو چارواکی خبرداری ورکړي چې د وژل شوو شمیره کې اضافه کیدای شي. تر دې مهاله د دغو چاودنو پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د چهارشنبه په ورځ هم بغداد کې په یو پوځي ویان ویلي دي د توقع برعکس د عراقي ځواکونو لخوا فلوجه کې د داعش د جنګیالیو پر ضد د عملیاتو باوجود عراقي پلازمینه کې چاودنو کې کمی نه دی راغلی. د فلوجه د قبضې د بیرته ترلاسه کولو لپاره د کیدونکو عملیاتو پر مهال عراقي ځواکونه د داعش له خوا سخت مزاحمت سره مخ دي.
د سیحت نړیوال ادارې اعلان کړی دی لایبیریا د ایبولا د رنس نه په سرکاري توګه پاکه شوې ده. د غربي افریقې په دغه هیواد کې په تیرو 2 ورځو کې د ایبولا په رنس اخته یو تن هم مخې ته نه دی راغلی. د غربي افریقې په درې ملکونو کې د ایبولا وایرس له وجې د 1000 نه زیات خلک مړه شوي.
د امریکا ولسمشر ښاغلی اوباما د یو ټلویزیون چینل سره د خبرو پر مهال ویلي هغه غواړي یو ځل بیا خپلو خلکو ته د وریاده کړي چې د ولسمشر ټاکنه یو ډیر مهمه خبره ده او په کار دی خلک ورته ډیره زیاته پاملرنه وکړي. هغه دا هم ویلي چې زه ډیر په خپلو خلکو باور لرم چې ښه او صحیح پریکړه به وکړي. دا مهال د ډیموکراتیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ ترمنځ سخته سیالي روانه ده. ولسمشر په توګه ټاکل کېدو لپاره اعلان به د نومبر میاشت په اخره کې ترسره کیږي.
په ترکی کې د وایس اف امریکا دوه خبریالانو په شمول درې خبریالانو باندې د خپلو ذمہوارو ترسره کولو په وخت ځای خلکو حمله کړې دي. ترکی کې د وایس اف امریکا خبریال محمود بو ارسلان باندې په مدیت سیمه کې د موټر بمی چاودنې ویډیو جوړولو په وخت خلکو یو ډلې حمله کړې چې پکې نوموړی ژوبل شوی او د هغه کیمرا ماته کړی شوی.
جاپان سنکاکو نومي جزیره سره په خوا کې د چین د یو جنگي سمندري جهاز په تیرې دو چین ته خبرداري ورکړی و، خو چین د جاپان دغه خبرداري رد کړی ده. جاپان په سنکاکو جزیره د ملکیت دعوا لري.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د څنګه چې تاسو خبرونو په سر کې هم اوریدل، د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای سباله د اسلام آباد په سفر راتلونکي امریکایي وفد تبا په بلوچستان ایالت کې د امریکایي وروستي ډرون حمله په سر احتجاج کوي چې پکې د طالبانو مشر مولا اختر منصور وجل شوی. نوموړي خارجه دفتر کې خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د ډرون دغه حمله د امریکا او پاکستان ترمنځ د اعتماد او د افغان امن عمل ته نقصان رسولی دی. ریپورت پی د اسلام آباد ندری بریډیو خبریاله رابعه پیر راکبي.
پاکستان ویلی دی چې په مئی کې په بلوچستان کې کېدونکي د ډرون برید معامله به سبا د پاکستان په سفر راتلونکي د امریکایي پلاوي سره رابرسیره کوي، او دا یې هم په ډاګه کړی دی چې په افغانستان کې امن د پاکستان د پالیسۍ اهم ټکی دی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د خبریالانو سره د اوسني حکومت د تیرو درو کلو د بهرني تګلارې په کامیابیو او چیلنجونو د خبرو په مهال وویل چې د امریکا سره اړیکې د مثبتولو ضرورت دی. د ترهګرۍ په ضد جنگ کی پاکستان ہر کلا دا امریکہ ملگرتیا کھڑے دا
امریکہ چھے تعلقات ہیں جی، وہ کافی غور طلب ہیں کیونکہ آپ دیکھا ہوگا کہ یہ پچھلے 50-60 سال سے اوپر ہونے سے جاتے ہیں، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر آ جاتے ہیں، جب نہیں ہوتی تو چلے جاتے ہیں.
امریکہ سرا پر اڑی کو پکار دے غور وکڑے سیم کلی چھ دوی تا ضرورت وی راسی او چنوی نولار سیم دوی زیادہ کھڑائی چھ دے وشتہ مئی بلوچستان کی کھیدون کے ڈرون پرت نئے وازی دا دوارو ہے وادونو ترمنز تا اڑی کو خراب اول سبب کی دے سی، بلکہ دا تیل وجی دا افغانستان امن عمل ته هم سیاره سیدلې دي چې پرې به پاکستان ته راتلونکي د لوړ پوړي امریکایي ډلې سره خبرې کوي.
دیز ار د میسجز کې ډرون اٹیک کیا وو تھے اور کس طریقے سے انہوں نے ڈیمیج کیا ٹرسٹ کو بھی اور پیس پروسس کو بھی، تو دیز ار د میسجز وی ول کنوے ٹو دیم.
د بلوچستان ډرون برید ورسره د امریکا او د پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی خورا زیات شوی دی چې په کې د کمی لپاره ویل کیږي چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا استازي د ریچارډ آلسن په مشرۍ کې به دوه غړیزه ډله سبا د پاکستان سفر کوي. د امریکا د یو لوړ پوړي پلاوی به د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وژنې پس پاکستان ته د لومړی سفر وي. دوی په خپل د سفر په مهال د فوج د مشر جنرال راحیل شریف، د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د کامی سلامتی سلاکار ناصر خان جن چې وسره وینیم. سرتاج عزیز خپل په دغه خبري غونډه کې د افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل چې افغانستان کې د امن هیله مندي او په دې عمل کې خپلې هڅې جاري ساتي. په دې وویل د دوی د پاکستان څخه هیلې ډېرې غیر حقیقي دي. کچری په افغانستان کې امن راوستل غواړي نو په خبرې کوي.
انکو ہمارا جو بنیادی انگیجمنٹ ہے اور جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ آپ پیشنٹ طریقے سے ایک ایسا میسج دیں طالبان کو کہ وہ میز پر آئیں تو انہیں کیا ملے گا اور کس طریقے سے وہ ہوگا. اور
افغان حکومت لاڑخہ پکار دی چې طالبانو ته دا پیغام ورکړی سی چې کچری دوی خبرو لپاره تیار سی نو دوی ته بچور کول کیږي. سرتاج عزیز د امریکا او هندستان ترمنځ سیوا کېدونکي دفاعي اړیکو باندې هم سختې اندېښنې څرګندې کړې او وی ویل چې دا په سیمه کې د ستراتیژیکي او دفاعي توازن خرابولو سبب جوړېدای سی چې د نړیوالې پرورلوي سره به رابرسیره کوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دونکو د وایس اف امریکا دی ورډیو خبري خبرونه دوام لري. تاسو ته رابې پیر دغه راپور واوریدل او د بهرنیو چارو دفتر خبري مهم واوریدلې چې څه وینا به کړي به په همدې حق لباندې زموږ همکار رحمان بونيري د دی ورډیو څېړنکار اسماعیل خان سبنه ځینې پوښتنې کړې وي. دا غوې څېړنه مو هم اخیستې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
تاسو په نظر کې نو په د فوج جنرال هډ کوارټرز کې جی ایچ یو کې په پنده کې غونډه شوې وه، پای کې سرتاج عزیز صاحب او د حکومت نور لوی وزیران هم پکې وو، د فوج مشر هم پکې وو، د پاکستان د استخباراتو مشر جنرال رضوان اختر هم پکې وو، او پدې باندې د افغانستان د امریکای د ټول کیسه د څومره خبرې دی پاغه باندې پدې کې غونډه کې باز شو.
د پاکستان ملامت دی چې په خوره باندې طالبانو مشران د افغانستان د طالبانو مشران پټي او د امریکای په ډرون حمله کې وجل کیږي، نو دغه ملامتیا هم پټول غواړي.
واشنگٹن ته تل ول تک فارن ریلیشنز کا کنسلټ دې کم تقریر کړو تاوی کې غدا منلې و چې د افغانستان د طالبانو مشران دل تکي دي، فاميليز دل تکي دي، کوکو کډې دل تکي دي، علاج دل تکي، او هغه دا تسلیم کړه و چې دا زمونږ د پاره دا دې دا منلې چې مونږ په یوه خپل رسوس استعمالول شو، زور ته چول شو چې خبره تر ته تیار کړو. نو زما خیال داري چې د دې خبرې په رسمي توګه باندې منلو نه پوس د ملامتیا انصر چې کومو چې کوم په خوا به دی چې دا کسان دلته کې نشته دی په افغانستان کې دی، مګر ډېر هدا پورې دی ځای لکړو. یو دیم خبر دا ده چې د امریکای سره چې کوم د ویزه تعلقات دي هغه همیشه هم دغه رنګ تللی، او دې کې چې کوم تاریخ وایي هغه په دې باندې فریږي چې دا څه په لومړي ځل نه ده شوی. ام بي دا خیال چې دلته کې به ترانزیکشنل دغه بني لکه د لې دې یا
اسماعیل خان صاحب، دا پاکستان دا باندینو چارو دا وزیر اعظم دا چارو صلاحکار سر عزیز دا هم نن ویلی دی چې دا طالبانو لپاره چې دا پاکستان، چین، افغانستان او امریکا لخوا کم کوششونه شروع شوي وو، نو په هغه کې د ویل چې د صبر او زغم نه کار اغستل پکار دی، او ویلی وو چې داسې پیغام ورکول پکار دی چې آیا طالبان چې موږ د خبرو میز راولو نو صبر لور کوو. نو د دې مطلب څه دی؟ آیا طالبان وا غواړي کنه پاکستان ور لسرور ور کول غواړي؟
دا چې دې خبره مخکې مشوي دا او کوم خبر چې موږ دلته کې ور وغي دلته کې پاکستانی چې کوم چارواکي دی دا وي چې پرستو خبرو تر کې طالبان دې ته تیار شي چې کابل د کم از کم د کابل تر هدا پورې د حملو د اعتراض وکړي. او بیا دا وی نه پاسه دی دا و چې طالبان دا له هم سو مطالبات او په کې طالبان چې کوم دوه مطالبات راغلي وو هغه یو خدغه وا چې د دې د مشرانو چې کوم نوم وو بلیک لیست کې دا غي بلیک لیست نه د دې نمونه لري کولی، او بل چې کوم دې د ملل متحد دا چې کوم دغه شو بل دې نو د دې په مومنټ باندې ګل شو دا وی د لري کولو خبره وا دې دا ویلې چې سونه سره کنسیشنز ود بی ورکول لکه د دې نه بغیر نکي چې سرایت د کابل حکومت رعایت ویلار نه کی کابل د افغانانو د طالبان د پاره بم سو ورکول غواړي سو خبره به منل غواړي چې دا خبره مخه تبول دي.
ډیره مهرباني اسماعیل خان صاحب.
ډیره مهرباني.
حضر من اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه دوام لري. د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې مطبوعات د کتنې او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی دی. راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې تاسو لپاره د مطبوعاتو نه کوم موضوع اخیستی ده.
د امریکای مشهوري ورځپاڼې وال سټریټ جرنل خپل تازه ګڼه کې د نامتو افغان امریکني سفارتکار زلمی خلیلزاد لیکلې یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان او د افغان طالبانو تړون به څنګه ماتولې شي. زلمی خلیلزاد د خپل مضمون په شروع کې افغان طالبانو سره د پاکستان د ټینګې مرستې ذکر کړی دی، کوم چې اوس یو پټه خبره نه ده پاتې. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د امریکای په یو حمله کې د طالبانو د مشر د ملا اختر منصور د وجلې کېدو په حواله مضمون کې لیکل شوی دی چې دا اوس یو ښه موقع ده چې پاکستان د حقانی نتورک او د توندرو افغان طالبانو د مرستې نه وروسته کړی شي. اگر که امریکای ته په کال 2001 کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت رنګولو ورستو ډیره خمه موقع په لاس ورغلی و، خو امریکای د القاعده خلاف د پاکستان د کار روایت پتمه او افغانستان کې پرتو امریکانو او نیټو فوزونو له د پاکستان په لارو د رصد رسولو د موتاجای له سبب پاکستان سره خکر اړمول مناسب اونه غنل، او د دې علم باوجود چې پاکستان په خپل خوره افغان طالبانو او جنگیالو له پناګانی ورکړي دي، امریکای د پاکستان خلاف د سې اقدام کول زړه ونکړې شو. مضمون نگار لکی چې پاکستان نه د دې تمو او امیدونو له سببه امریکې د پاکستان او د طالبانو د تړون ماتولو یو ډیره ښه موقع ضایع کړې ده. زلمی خلیلزاد نور لکی ښکاري داسې چې د امریکې حکومت اوس افغانستان کې د امن او قلارۍ راوستو په عمل کې د پاکستان له طرفه د ملګرتیا نه کېدو او حقانی نتورک سره د پاکستان د ټینګې مرستې معاملې له د پاکستان او د امریکې په تعلقاتو کې د یو فیصله کن او ترجیحي مسلې حیثیت ورکړی دی او د ملا اختر منصور قتل ته د امریکې په دریز کې د بدلون راتلو په نظر کتی شي، ځکه چې پاکستان کې تر اوسه پورې د امریکې له طرفه شوي ډرون حملې ټولې په قبایلي سیمو کې شوي دي او دا د امریکې د مخبری ادارې CIA کړي دي. هر کله چې د ملا منصور د وجلو حمله د پاکستان دننه بلوچستان کې شوې ده او د CIA په ځای دا د امریکې باقاعده فوج کړي ده. دې حملې نه امریکې پاکستان ته په صفا ټکو کې دا پیغام هم ورکړی دی چې که پاکستان د افغان طالبانو د مرستې نه نروستو کیږي نو نور اقدامات به هم کولی شي. نامتو افغان امریکنی سفارتکار زلمی خلیلزاد وال سټریټ جرنل کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې د افغان طالبانو مرستې نه د پاکستان د وروستو کولو دپاره ځینې تجویزونه وړاندې کړي دي. اول دا چې پاکستان په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف د جنگ په نوم ډېرې مالی فائدې ترلاسه کوي. په دې کې د افغانستان د امداد دپاره د عالمی اتحاد لخوا ورکیدونکي درانه رقمونه هم شامل دي چې پاکستان پې ښه خیرا زده دا پې اوس بندول پکار دي. دین علاوه د بین الاقوامي مالیاتي پنګې او عالمی بینک له طرفه هم ورته پریمانه مالی امداد ورکولی کیږي، باید چې دا پې هم بند کړی شي. امریکې له پکار دي چې د بین الاقوامي مالیاتي پنګې د مرستې پروګرام بیا نوي کېدو ته پرېنږدي، کوم چې په روان اوړي کې ختمېدو واله دی. دویم دا چې د پاکستان په سترو هغو چارواکو د مالی او سفري بندیزونه ولګولی شي څوک چې د طالبانو او د ترهګرو په مرسته کې ښکاره دي. د پاکستان د فوجي او د کاروباري شخصیاتو او ادارو امریکنو بینکونو کې پراته رقمونه دي بند کړی شي. دین علاوه امریکا د پاکستان ته ورکړی غیر نیټو اتحادی حیثیت واپس واخلي، ځکه چې په دې حیثیت پاکستان د امریکې د خارجه محکمې د ترهګرو د مرستیالو ملکونو د فهرست نه بهر دی. او اخیری دا چې د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې دی د افغانستان خلاف د پاکستان د زورګیری معامله اوچت کړی شي. په دې لړ کې سلامتی کونسل کې د پاکستان خلاف د امریکې او د افغانستان د ممکنه شریک قرارداد په حق کې د عالمی مرستې د حاصلولو دپاره د هغه ټول خفیه معلومات په الکترونیکی میډیا نشر کړی شي کوم چې توندلارو سره د پاکستان د مرستې ملګرتیا نه رد کیدونکي ثبوتونه دي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی پرون د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کړې وه. نوموړي واشنگټن ته د سفر په وخت د امریکې سره یو شمیر سټریټیجیک تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د نریندرا مودی د امریکې شریک کانګرس ته د وینا حال چې نیخ په نیغه باندې زمونږ همکارانو کلیم افسل او نصیر احمد کاکړ وړاندې کړي، تاسو ته یو ځل بیا و.
مسٹر سپیکر،
د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی د امریکا په کانګرس غږ کړی دی چې هغه هیوادونه په نړۍ کې یوازې کړي څوک چې د ترهګرۍ مرسته کوي. د کانګرس ګډې غونډې ته د لاسونو په پړکا کې تقریبا یو ساعت مهمه وینا کې مودی د پاکستان د نوم اغیستلو بغیر وویل ترهګرۍ ته به ماتې ورکول وي او د دې لپاره به امریکا او هند ته د روایتي طریقو نه وړاندې تلل وي. نریندرا مودی وویل د ټولو ترهګرو سوچ یو دی.
Terrorism remains the biggest threat in the territory.
ترګری تر ټولو غټ خطر دی. ترګر د هندستان په گاوند کې روزل کیږي. ترګر کده طالبانو په نوم دی ک لشکری توې بده او یا کندره بدله داعش د ټولو سوچ نفرت او وجنه ده. امریکا او هندستان ته د ترګری د مخنیوي لپاره په ګډه کار کول دي.
مودی د کانګرس په ودانۍ کې په دغه مهمه وینا کې د افغانستان ذکر ډیر په واضح ټکو کې وکړو. د ویل چې څنګه افغانان د خپل هیواد ترقۍ لپاره د امریکا د قربانو ستاینه کوي، دغه رنګ هندستان هم د افغانستان په ترقۍ کې خپل رول لوبوي.
بیفور ارایوینګ ان واشنگټن ڈی سی
تر دې سفر وړاندې زه په غربي افغانستان هرات کې وم او هلته مې د هند او افغانستان د ملګرتیا د بند پرانستنه وکړه. تیر کال مې د افغانستان د پارلمان د ودانۍ پرانستنه کړې وه.
نریندر مودی وویل امریکا او هند دا وخت په نړۍ او سیمه کې په ډیرو موضوعاتو یو رنگ نظر لري. مودی وویل دا اړیکې د روایتي دفاعي مدنا وړاندې تللي او د ژوند هرې برخې ته غځېدلې دي. هغه وویل دا اړیکې د ساینس، خلا او د اقتصاد په نورو مدونو خورې دي او دا تعلقات مخ په زیاتېدو دي چې ګټه ترې دواړو هیوادونو اولس پورته کوي.
د وایس اف امریکا دی ورجو ده او خبرونه لا دوام لري. ستاسو سره نور ریپورټونه به هم شریکو. دا مهال چې کوم راپور لرو هغه د قبلی سیمو په حق لدی چې هلته په کورمی منځنی کورمی کې د ملګرو ملتونو چارواکو ویلی دي چې 3.5 میلیون ډالر به د تعلیمي څانګې کې ورکوي او په دې باندې به لګوي. نو خپله دوی تللی دي درې سیمې هلته د نږدې نه کتلی دي او غواړي چې سکولونه بیرته رغونه پیل کړي. په دې حق باندې تفصیلات څه دي تاسو ته عدنان بیٹھنی وړاندې کوي په دې رپورټ کې.
افغان پولیس سره په چیرمه پاکستان جنگ ځپلې قبایلي سیمه کورما ایجنسی کې د جنگ له امله اوښتي نقصان بیا پوره کولو لپاره متحده قامونو نږدې 3.5 میلیونه امریکایي ډالرو مرستې اعلان کړی. دغه مرستې چې نږدې 15 کروڑ پاکستانی روپۍ جوړیږي د قبایلي سیمو د آفتونو له امله اوښتي نقصان بیا پوره کولو اداره ایوریمی کورما ایجنسی معاون مجاهد توری وایي په دې مرسته باندې کورما ایجنسی په مموزای، علی شیرزای او مانتو سیمو کې د ځایي خلکو اوښتي نقصان بیا پوره کولو لپاره کارول کیږي. دا هم اول په دې مرسته او پسیمه کې سکولونه، کالجونه او د سیمه ایزو خلکو کورونه جوړوي او د خلکو اسانتیاو لپاره د څلو اوبو انتظام برابرولو سره به د لارو کوڅو او یو شمېر نورې اسانتیاوې هم برابرولی شي. ډیوه رادیو سره حال تیرولو په وخت مجاهد توري وویل دغه مرستې متحده قامونو تر هغه وروسته اعلان کړي چې یوه میاشت مخکې د یو این ای ډلې د متاثره علاقو جاج اخستو لپاره دوره کړې وه او په خپل حال د تندروي له امله اوښتي نقصان جاج اخستی.
موجوده پیر جناب اکرام الله صاحب او فیض علی شاه ای دوی مدد سره یو این ہیومینیٹرین کوارڈینیٹر دلته وزټ کولو هغه اوس فار دی ټایم بینګ 3.5 میلیون ډالرز دی ټوکل او هغه یی ته وخت سره سره به مو تاسو سره نور مرستیا کوو چې دا فند یو ارتي اس چی دی 3.5 میلیون ډالرز کې ال تک سکولونه روان شوی دی، هسپتالونه روان شوی دی، یا سکلو بو مسله ده، یا نیوټریشن مسله ده، نیوټریشن خوراک کمی مسله ده، سره سره ای دوی شیلټر چکورونه روان شوی دی هغه سره کول لپاره به 3.5 میلیون سره ایپروکل
کورما ایجنسی چې په وروستیو کې دغه علاقو بیا کور خلک واپس خپلو علاقو ته ستانه شوي دي او انتظامیه چارواکو دغه مرحله اخري مرحله اعلان کړی وه. ویلي و جنگ ځپلي متاثره نور کوم خلک نه دي پاتې شوي. د سیمې او آزاد خبریال انور شاه اورغزای په وروستیو کې د یاد سیمې سفر کړی وو او وای سفر پر مهال ولیدل چې سکولونه، هسپتالونه او ځایي خلکو کورونه وران ویجاړ پراته وو.
کوم د علي شرزای مسزای څمکني خلک ولکه واپس شوي دي خپل خپل خونو ته هغه ته هېڅ سهولت لکه نه ده میلو شوه. یغه اوس پورې خونې اړنګې دي، اوس پورې سکول اړنګ ده، یغه اوس پورې بی ایچ یو، هغه اوس پورې اړنګې پراته دي. مطلب چې کوم خلک داسې څه یو حد پورې ملدوري په خپل ژوند خونې جوړې کړې دي او باقي چې کوم غریبانو خلک دي هغه اوس پورې مخا دار په دار خوري بخوري ژوند ته روي خیمه کې پراته دي.
کورما ایجنسی چې په دې شی وختونه کې تر هغه غری سره د فرقه ایزو شخړو سره هم مخامخ واتې شوی چې له وجي سیمایز خلک د خپل کورونو په پرشولو مجبور شوی وو. یو کډوال مومن خان چې خپل سیمه ته واپس تللی دی وایي که څه هم کورونا وران ویچار دي او بنیادی اسانتیاوې پکې د نشت برابرې دي خو زیاته ویل دي امداد سره به یو شمېر ستونزې هواري شي. هغه وویل که چېرې د امداد استعمال په صحیح او کره ځای وشي
زمونږ وسم په ټینټونه کې پراته وي، زمونږ کورونه وران دي، زمونږ کورونه په دې نمونه وران دي چې مونږ هغه کورونه ته نږدې په 15 قدمه کې 10 قدمه کې نشو ورتلې. زمونږ کورونه بیخي ختم دي، هغه سکولونه ختم دي. اوس مونږ چې د کیمپ نه راغلي یو زمونږ ماشومان چې کوم دي سکولونه نه فارغ ناشتي، اوس دوه سنه ست چې هغه ماشومان علي بي پکې وایي نو مونږ خو سونه څه گزاره په دې باندې کیږي خو زمونږ اصل دا دی چې په دې کې زمونږ سره غبن نه شي.
یړ دی چې دا پړون بي ځل نه چې متحده کمنو جنگ ځپلې قبایلی سیمو لپاره مرسته اعلان کړې دي. د نوړاندې هم په پراخه کچه سره نړۍ وی قبایلی سیمو جنگ ځپلو علاقو لپاره مالی مرسته اعلان کړې دي. خو څېړونکو وایي که چېرې دغه امداد استعمال په صحیح طریقه شوی وای نو دهشتګردي په شمول یو شمېر مسلې به ختم کړې شوې وي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو او ټي وی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو خدر منو بریدون کو یو زل بیا تاس تا هر کلی ویو دا ڈیوا ریڈیو خبر خبرونه لا دوام لري او ستاسو قربانه یو ز منظر شهید
او زو محمد اکرام
یو زل بیا ستاسو پام را گرزو د مهم خبرونو سر ټکو تا.
د پاکستان خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای افغان طالبان با د خبرو نوړاندې دا اوریدل غواړي چې هغوی ته به صبر کول کیږي. د مبلي ویلي پاکستان ته تلونکي امریکایي پلاوی ته به د ډرون په حمله خبرې کوي.
دیز آر دا میسجز کہ ڈرون اٹیک کیا وہ تھے اور کس طریقے سے انہوں نے ڈیمیج کیا ٹرسٹ کو بھی اور پیس پروسیس کو بھی. تو دیز آر دا میسجز وی ول کنوے ٹو دیم.
ریپورټونه وایي د پاکستان قبایلی سیمو کې په سکولونو کې د ماشومو د داخلي لپاره ټاکل شوی هدف ترسره شوی نه دی. او هم د قبایلی سیمې چارواکو ویلي د منځنۍ کورمې لپاره ملګرو ملتونو 3.5 میلیونه ډالر ورکړي دي. د سیمې یو تن د پیسو په خرڅ اندېښنې ښودلي.
زمږ کورونه بيخي ختم دي، هغه سکولونه ختم دي. اوس مونږ چې د کیمپ نه راغلي یو زمونږ ماشومان چې کم دي سکولونه نه فارغ نه اس زمونږ اپیل ده چې په دې کې زمونږ سره غبنو نشي.
عراقی چارواکی وای پایتخت بغداد کې په دوه موټر بمی چاودنو کې الکتر لگا دویش کسان وجل شي او په لسکونو نور ژوبل شي دي.
سرټی کې تاسو اوریدل وزغاک شهید مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای سبالا د اسلام آباد په سفر راتلونکي امریکایي وفد تبا په بلوچستان ایالت کې د امریکایي وروستۍ ډرون حمله په سر احتجاج کوي چې پکې د طالبانو مشر مولا اختر منصور وجل شوی. خارجه دفتر کې یو خبري کانفرنس ته سرتاج عزیز ویلي د ډرون حمله د امریکای او پاکستان ترمنځ د اعتماد او د افغانستان امن عمل ته نقصان رسولې دي. د مبلي ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته بیا کتل پکار دي.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ډلې د نمنځنۍ کورمې مرکزی سیمه علي شیرزی او موسازی سیمو د نږدېنه لیده کاته کړې ده او د دغو سیمو د سکولونو سړکونو او ځینې نورو ودانیو بیا رغونو لپاره د 3.5 میلیونه ډالرو د مرستو اعلان کړی دی.
د پاکستان سینټ کې د بحث په وخت سینټرانو ویلي بلوچستان ایالت کې د طالبانو مشر مولا اختر منصور په ډرون حمله کې د وژنې وروسته په شناختی کارډونو او پاسپورټونو جوړولو کې د سختې ټو زور پښتنو ته رسیدلې دي. مولا اختر منصور په پاکستانی پاسپورټ باندې ایران ته د سفر وروسته بیرته پاکستان ته ستون شو کله چې هغه په بلوچستان صوبه کې په ډرون حمله کې وژل شو. پاکستان وایي اختر منصور په جالي پاکستانی پاسپورټ باندې سفر کوي.
اخوا د پاکستان په بلوچستان صوبې کوټه خار کین سیمه کې د یو ریټایرډ پروفیسر مړی په خپل کور کې موندل شوی دی. په داسې حال چې پرون د کوټه لا کالج یو پرنسپل هم وژل شوی دی. زده کوونکي له تیرې ورځې راهیسې خپل احتجاجونو ته نن هم دوام ورکړی.
اسرائیل د روژې په میاشت کې د 3000 فلسطینیانو سفری اجازتنامې ځنډولې دي. اسرائیل دا ګام په داسې حال پورته کړی چې دوه فلسطینی وسلوالو د شورو په شپه تل ابیب ښار کې د اسرائیل دفاع وزارت سره نږدې په یو مارکیټ کې په خلکو باندې ډزو کې څلور کسان وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي.
چارواکي وایي د افغانستان پکتیکا ولایت کې د یوې بی پیلوټه الوتکې یا ډرون برید کې د تندرو ډلې حقانی شبکې او کمانډر سراج الدین خادمی وژل شوی دی. دا په داسې حال چې تیره میاشت د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې همدغه شان یو امریکایي ډرون حمله کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور هم وژل شوی و.
د سیاحت نړیواله ادارې اعلان کړی دی لایبیریا د ایبولا د رنز نه په سرکاري توګه پاکه شوې ده. د غربي افریقا په دغه هیواد کې په تیرو دوه سلوي خپرځو کې د ایبولا په رنز اخته یو تن هم مخته نه دی راغلی. د غربي افریقا په درې ملکونو کې د ایبولا وایرس له بدی د یو لس زره نه زیات خلک مړه شوي.
د عراق پلازمینه بغداد کې دوه موټری بمی چاودنو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور ژوبل دي. یو بمی چاودنه ختیځ بغداد کې ترسره شوې ده چې په کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. یو بل چاودنه د بغداد شمالي لوري ته موقعیت لرونکي د هیواد تر ټولو لوی پوځي اډې کې شوې چې لامل یې و کسان وژل شوي دي.
په ترکی کې د وایس اف امریکا دوه خبریالانو په شمول درې خبریالانو باندې د خپلو ذمہوارو تر سره کولو په وخت ځای خلکو حمله کړې دي. ترکی کې د وایس اف امریکا خبریال محمود بو ارسلان باندې په مدیت سیمه کې د موټر بمی چاودنې ویډیو جوړولو په وخت خلکو یو ډلې حمله کړې چې پکې نوموړی ژوبل شوی او د هغه کیمرا مات شوی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو دا د وایس آف امریکا ډیب ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غبانی اوري. منزه شهید خبرونه خو مونږه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ یو شمېر ریپورټونه هم دي. خو د دې ترڅنګ د په دې پروګرامونو کې د میرمنو غږ پروګرام به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو. او د دې ترڅنګ د ټلویزیون په خبرونه کې خصوصي چې کومه برخه وي هغه به هم ورته وړاندې کوو. د ټلویزیون هغه پوره یو برخه جوړ کړی وای سف امریکا.
بالکل هغه به هم ورته وړاندې کوو. او د دې ترڅنګ پښتون کنکشن کوم چې اونیز پروګرام دی هغه به هم د دوی سره نن په ټلویزیون کې شریکو. او د دې ترڅنګ دا چې وګمه جالوان برازي او دوی ته به د میرمنو غږ د خبرونه هم وړاندې کوي. نو قدرمنو اوریدونکو زموږ سره اوسئ او دغه خبرونه تاسو ټول کولای شئ چې واوري او د ټلویزیون خبرونه هم کولای شئ چې په خپل ټلویزیونونو باندې وګورئ. راځو د راپور ولور ته چې په عراق پلازمینه بغداد کې هم دوه موټری موټر په ذریعہ باندې بمی چاودنې شوې دي چې په کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوې دي او داسې په لسګونو نور ژوبل دي. اخوا په سوریه کې یا په سوریه کې هم داسې د تشدد پیښې روانې دي او د حکومت او د وسلوالو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په دې حق باندې نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ماوش جلیل.
د عراق سرخار بغداد کې نن تر سره شوی دو ځان مرګي بریدونو ذمہواری تندره وډلې داعش قبوله کړې ده. د چا مضبوط مرکز فلوجه نه چې عراقي حکومتي عسکرو ګیره کړې ده او اوس د خار رخته پیشقدمي کوي. د داعش لخوا د بریدونو تر سره کولو د داوو لا تصدیق نه دی شوی. داعش ویلي دي چې یو ځان مرګي برید کې د بارودي موادو نه ډک ګاډ استعمال کړی وو، ولی بل برید یې د خودکش جیکټ په ذریعه کړی وو. دواړو بریدونو کې نږدې 15 تنان وژلي شوي دي. یو برید کې په شرقي بغداد کې یو تجارتي بازار په نښه کړی شوی چې پکې 15 عام تنان وژلي شوي او 15 ژوبل دي. ولې دویم ځانمرګي برید د بغداد شمال کې د هیواد تر ټولو غټ پوځي مرکز ته نږدې د بسونو یوې اډې کې وشو چې پکې خوا او شا 12 تنان وژلي شوي او 28 ژوبل دي. بل خوا د شام علي پوخار یاغي کنټرول لاندې برخې کې تر سره شوی هوای بریدونو کې درې هسپتالونه په نخه کړې شوې دي چې پکې یو د ماشومانو طبي مرکز هم وو چې د ملګرو ملتونو په مرستو جوړ وو. د ملګرو ملتونو ماشومانو لپاره فند په یوې بیانیه کې ویلي دي چې دا درې واړه بریدونه درې ساعت په وخت کې په البیان، الحکیم او عبدالحادي فیډز کلینیک باندې ترسره شو. یونیسف د مرګ ژوبلو په هکله او د دې بریدونو ذمهوارو په اړه کوم تفصیل نه دی وړاندې کړی، خو ویلی دی چې الحکیم هسپتال باندې دویم ځل برید تر سره کړی شوی دی. ځینې ذرایع وایي چې په دې بریدونو کې خوا او شا لس عام ملکیان وژلې شوي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي او ګڼ شمېر تنان ژوبل هم دي. د ملګرو ملتونو وینا ده چې په دغه برید کې هدف کړی شوی یو هسپتال کې اوس هم امداد رسول کیږي او په حفاظتي ماشین کې موجود ماشومان روباسل کیږي. د حملو وروسته مخې ته راغلي ویډیوګانو کې د تباه شویو ودانیو د ملبی نجوبل او مړی روباسلو کار په نظر راځي. اوسه پورې دا واضح نه ده چې دا هوایي بریدونه چا ترسره کړي دي، خو حکومتی عسکر په دې خار باندې بیا کنټرول ترلاسه کولو هڅه کوي. فعالین د دې بریدونو ترسره کولو تور د شام په حکومتی عسکرو لګوي، ځکه چې دوی وایي یاغیانو سره جازونه نشته چې دا قسمه هوایي بریدونه ترسره کړي. طبي کارکوونکو تر مخه په سیمه کې اوس ډېر لږ هسپتالونه پاتې دي. طبي کارکوونکو تر مخه د در نیم لک آبادی د ښار کې اوس ډېر لږ هسپتالونه پاتې دي. د شام صدر بشار الاسد د تیر نهې په ورځ په خپل وینا کې ویلي وو چې د هیواد یو یو ګوټ به د یاغیانو نه راخلاصوي.
قدرمنو اوریدونکو د ډی ورډیو خبری خبرونه ده، او تاسو ته ځینې نور راپورونه هم لرو چې په خبرونه کې شریک کو. یو راپور دا دی چې د پاکستان قبایلی سیمو کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي لپاره ټاکل شوی هدف ترسره شوی نه دی، او گورنر ظفر جګړه چې کومې خبرې کړې وې هغه هم داسې ښکاري چې ترلاسه شوی نه دی. او دغه راپور چې ابراهیم شینواری را لېږلی دی د سیمې نه تاسو
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د اپریل په میاشت کې په ګرد قبایلی سیمو کې د تعلیمي بیړني حالت یا ایجوکیشن ایمرجنسی نافذولو سره سم اعلان کړی و چې راتلونکي درې کالونو کې به د قبایلی سیمو لږ تر لږه څلور لکه د سکولونو نه بهر ماشومان په پرایمري سکولونو کې داخلولی شي، او د روان کال لپاره دغه هدف یو نیم لک ټاکلی و. قبایلی سیمو د تعلیم محکمې د خپل دغه هدف ترلاسه کولو لپاره د شمالي او جنوبي وزیرستان نه پرته په واړه قبایلي ایجنسیو او نیمو قبایلی سیمو کې د کمپاین په حق له په عامو خلکو کې د شعور را بیدارولو په غرض ګڼ شمېر غونډې او لاریونونه را جوړ کړي وو. خو هم د اپریل په میاشت کې د هیواد د نورو برخو په شمول چې کله په قبایلي سیمو کې هم نوی تعلیمي کال پیل شو، نو ورسره د سیمې سره تعلق لرونکو د شلو زرو نه زیاتو حکومتي سکولونو استادانو خپل د اپګریډیشن غوښتنې ترسره کېدو په حق کې اول د کلاسونو بایکاټ شروع کړو، او وروسته یې مکمل کاربندیز اعلان کړو. د کومې له وجې چې د سیمې تر 80% پورې حکومتي سکولونه د ناخودلې شوي وخت پورې اوتړل شول، او دغسې د کومو نو ماشومانو چې سکول کې د داخلېدو اعلان او تابعیا شوي وه هغوی د استادانو د احتجاج له وجې هم په خپلو کورونو پاتې شول. په فاټه سیکټریټ کې د تعلیم د محکمې چارواکو نه په دغې لړ کې ترلاسه شوو معلوماتو له مخه د یو نیم لک ټاکلې شوي هدف کې تر د 1 مئی کوم چې د دغې کمپاین دپاره آخره نیټه ټاکلې شوې وه په ګرد قبایلي سیمو کې فقط 2000 نوي ماشومان سکولونو کې داخله کړای شوي وو، او باقي 1,00,000 قبایلي ماشومان د دغې پروژې نه بې برخې پاتې شول. ډیوه راډیو چې په دغه موضوع د خبرو اترو دپاره د فاټا سیکریټ سیکټري سوشل سیکټر او د تعلیم محکمې ډایرکټر سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه، نو د دغه افسرانو د مصروفیاتو له وجې ورسره رابطه ونه شوه. البته د تعلیم محکمې ماتحته چارواکو ډیوه راډیو ته وویل چې د داخلي پلان ناکامۍ لویه وجه هم په دغه وخت کې د حکومتي سکولونو د استادانو احتجاج وو، کوم چې دغه محکمه د خپل هدف ترلاسه کولو جوګه نه کړه. د حکومتي چارواکو دغه ناکامۍ او په استادانو لګول شو تورونو په حق له شکل ډیوه راډیو د قبایلي سیمو د استادانو مرکزي تنظیم مشر خان مالک مسعود سره رابطه وکړه، نو هغه د ځینې نور لاملو په ګوته کولو ترڅنګ وویل چې د ګرمو د رخصتیو سمدستي پس به دغه هدف ترلاسه کړی شي. د نو محاصرینو په اړه جوړ کړای شوې دغه نوې پالیسۍ په اورنی پړاو کې ناکامۍ ترڅنګ حکومتي شمېرې ښایي چې په هیواد کې د لیک لوس 85% کچې په پرتله په قبایلي سیمو کې دغه کچه فقط 33% ده. په کومه کې چې سکول ته راغلو د جنکو محاصرینو شمېره فقط 9% ده. همدغه رنګ کې یو اړخته حکومت د نو قبایلي ماشومانو سکول کې د داخلېدو پلانونه جوړوي، نو بل اړخته په سیمه کې د ترهګرۍ له وجې متاثره شوي یو نیم زر حکومتي سکولونو د بیا ودانولو په کار هم تروسه په مکمله توګه لاس نه دی پورې کړی شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا.
دا وایس آف امریکا ډیبریډیو دی. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو په لاهور ښار کې د عزت په نوم د یو جنۍ وروستۍ وژنې باندې سختې فکرمندۍ څرګندې کړې دي، او د عزت په نوم د وژنو پر ضد یې د سخت قانون جوړولو غوښتنه کړې ده. نور حال پې د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال الیاس خان را کوي.
په سینټ کې د مخالف ګوندونو مشر چودھری اعتزاز احسن ویناوا
اور عورت پہ تشدد جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ وہ بل جو ہم نے موو کیا تھا اس ہاؤس میں پاس کیا ہوا ہے وہ جوائنٹ ہاؤسز سے پاس کروا دے، وہ بڑا ضروری ہے۔
چھ وخ راغلے دے چھ کوم بل د زنانو پر ضد تشدد پہاڑ دوی اڑان دے کڑے دے ہغه دے پارلیمان گڑ غونڈے نا پاس کڑے شی دووی چھ دے لڑکی دا سے قانون جوڑول پکار دی چھ پکے نہ خود دا سے ملزمانو ضمانت کے دے شی او نہ دے لڑکی د فریقین او ترمیان ز معافی نامہ دے قبول کڑے شی۔ اعتزاز اوئی کچرے دا سے اون شو نو بیا بخلق اگوری چھ پہال کے پ ایپٹ آباد مری او لاہور کی د زنانو ژوندئی سزولو کہ ککڑ خلق راتلون کی شپگو میاشتو کے د بندی خانو نہ باہر وی۔ اعتزاز پدے موقع پ اسلامی نظریتی کونسل ہم سختی نی وکی اکڑے اوئی ویل چھ پ بجٹ کی دوی تا سل ملین روپئی اخودل نا جائز دی د اوئی چھ پ غیر ضروری سیزونو باندے خو دوی خپل رائے اکثر ور کوی خود زنانو پر ضد تشدد پپی خو پہاڑا غلی وی۔ غنڈے تا اوئی شو چې د غیرت په نوم د ټولو نه زیاتې زنانو د سوځولو پیښې د آبادۍ په لحاظ سره د ټولو نه لوی صوبو پنجاب او سند کې مخې ته راځي او د دې د ادرولو سخت ضرورت دی۔ د حکمران ګوند سره تعلق لرونکي د سینټ غړي لیفټیننټ جنرل ریټایرډ صلاح الدین ترمیزي ویناوه چې دا رقم پیښو نه د ټول قام سرونه د شرم نه ټیټ شوي دي او داسې محسوس کیږي چې موږ خلک په دې جدید دور کې هم په غرونو کې د اوسېدو په دور کې پاتې یو۔ رستو د سینټ چیرمین دا معاملات د بشری حقوقو لپاره د سینټ فنکشنل کمیټه ته واستوله. بلخوا د زینت بی بی د وژنې متعلق ابتدایي راپور مقامی پولیس ته ملاو شوی دی چې لمخې د وژل شوی ښځې مرګ د سوځولو نه شوی و او د دې په مرۍ هم نښې دي. د مقامی پولیس وینا ده چې د وژل شوي زنانه د ساه په نالۍ کې اوس هم لوګی موجود دی او د دې د بدن 95% برخه سوځېدلې ده. پولیس د دې پیښې مقدمه د وژل شوي زنانه مور پروین بی بی او د دې زوم مظفر پر ضد درج کړې ده او تر دې دمه مظفر نه دی گرفتار کړی شوی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ ډیو رادیو اورئ.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف پارټۍ کې دننه یو ځل بیا یو ډله جوړه شوې ده. په دغه ډله کې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د خامی اسمبلی ځینې غړي او د دې ترڅنګ د ځایي حکومت نمایندګان او د صوبای اسمبلی غړي شامل دي. دی وایي د صوبې د وزیر اعلی پرویز خټک کارکردګي خنه ده او په پرویز خټک کې د پارټۍ منشور عملي کول غا کوم کړی دی. رپورت پی د پیښور نادری بریډیو خبریاله سادیا قاسم شارا کوي.
ایم این اے داور خان وای چې دوی دغه پریشر گروپ ځکه جوړوي چې وزیر اعلی پرویز خټک لوجی په صوبې کې د پاکستان تحریک انصاف په تیرو دریو کالو کې کارکردګي خنه ده او وجه هم د پارټۍ منشور باندې عمل نه کول دي او هغه د دې ذمہوار د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ګڼي.
یو خپل کې دا مینیس کې نشته کې نشته خپل کې ناشتو مونږ یو فیصله دا کړو چې دا کار د یو ورځ نه دی. مونږ به یو پرشر ګروپ ټایپ شې جوړو، هغه مونږ جوړ کړی دی چې به منې ایم پی ایز هم راځي دی کې بلدیاتي نمائندې هم شته. پر سټک کا کارونه ټیک کی بلدیاتي ادارو د اختیار ورکی یا د صاحب سٹارټ کی ایم پی ایز ایم این ایز فنڈ سٹاپ کی اسپتالونو حالت ٹھیک کی او پدیوا نکار شروع کی. مونږ هم مقصد دا دی چې د اخیری دوه کال پاتې دي چې د ګورنمنت خپل کارونه ٹھیک کی چې مونږ ته
خود وزیر اعلی پرویز خټک له طرفه پرستو کې جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې د پاکستان تحریک انصاف سو ایم این ایز د وزیر اعلی خلاف څه قسمه میډیا کې بیانات ورکوي دغه شرنګیز دي او دوی په افسوس کوي. وزیر اعلی پرویز خټک دغه سرکاري بیان کې ویلي چې ایم این ایز د صوبې ترقیاتي فندونو سره هیڅ کار نشته او په کار ده دوی د وفاق په سطح باندې د صوبې حکومت تحفظ وکړي. په دې اړه ایم این ای داور خان وایي چې چی دوی په دې بیان بالکل خفنه دي او نه دوی ترقیاتی فنډز غواړي، خو دوی د صوبې د خلکو د حقوقو تحفظ غواړي.
موږ په چیف منیسټر ته دا وایو زمونږ یو ویژن دی، د پارټي یو مینیفیسټو دی، یو ایجنډا وا، او دا سوري باندې خو چیف منیسټر سره بالکل کار نه کوي لګیا دی. موږ په مطلب دغه وا
دوی اویل چې د ایم این ایز او د ایم پی ایس کار قانون سازی ده او په ترقیاتی فنډونو باندې اصل حق د بلدیاتی نمائندو ده، خو وزیر اعلی پرویز خټک دوی له دغه فنډز نه ورکوي او دغه شانتي د صوبې د خلکو حق وهي.
نو درې کاله خو دا خلکو برداشت چې به پر سټک روایتي سیاست اوس نه برداشت کوي، او عمران خان بم مطلب دا دی چې دا شی منی ولې زمونږه غلطه خبره یوم نه کړي مونږه ځان د فنډونو یا جاب نه دی. او جی ایم پی ایس تا ایم پی ایس به پین زدي فلال وو سپورې چې دا پارٹی سره لایل دي. نور ایم پی ایس خو دا څه دي چې هغه تک اوس مونږه وایو چې تاسو نه فنډونه آلو ولې چې مونږه پارٹی سره منشور دي چې ډیولپمنټ فنډ با ایم پی ایس ته نه ورکو واخه منډه رانه وي مونږه خبرې کړي ورسره دا مفاد د پاره دې شیطان نه.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې راتلو نه پس 15 د پارلمان غړي یا ایم این ایز هم د پارټای نه په دې وجه وتلی وو چې د دوی تر مخه د ایم این ایز په پارټای کې صحیحیت نه دی پاتې شوی. ایم این ای گلزار خان چې د پی ٹی آئی دغه غړو کې یو غړی وو چې د پارټای نه ډیر شروع کې ځان بیل کړی وو، وایي چې د پاکستان تحریک انصاف پارټي په صوبې کې کارکردګي بالکل صفر ده، او داسې ښکارېده چې د دوی د پارټای نه د بیلېدو وجه هم د صوبې وزیر اعلی پرویز خټکو.
ما ته خو ډېر ډیسپوینټینګ ښکاري. پوینټ دا دی پرویز خټک ډېر سمارټ پالیټیشن. عمران خان چې دی آی ډونټ تھنک هیز ایکسپیرینس از سمارټ اس پرویز خټک دی.
د دین اوړاندې هم ایم پی اے نسیم جاوید، په خوانی د مادنیاتو وزیر ضیاء الله افریدی او سنورو د پارټای غړو د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف د پارټای چیرمن عمران خان خبر کړو، خو رستو وزیر اعلی پرویز خټک چې په سیاسي حلقو کې د سیاسي جوړ ټول لپاره مشهور دی، څوک حکومتي مراعاتو سره خوشاله کړل او د مادنیاتو وزیر خو جیل ته لاړو، خو اوس دا نوی ډله به څنګه او څومره وخته پورې په وزیر اعلی پرویز خټک باندې دباو راړی شي دا به وخت ښایي، او دې ډله کې نور څوک څوک دي دا نمونه به هم وخت سره ښکاره شي. سعدیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، پېښور. دا سفکاری چې ځینې کوم چې مذهبي مراسم وي یا داسې مذهبي تهوارونه وي هغې کې دلته ډیر قیمتونه د سیزونو ښکته ځي کنه، او سیلونه ډیر لګي په مارکیټونو کې، خو پاکستان کې کوم بل شانت اقتصاده چې څنګه؟
بالکل یقینا که دلته د کریسمس مثال واخستل شي او د دینه علاوه د نورو مذهبي چې کوم تهوارونه دی هغې مثال واخیستل شي نو اکثر پې سیزونو بیې ډېرې زیاتې کمې وي، خو په پاکستان کې هر څه په داسې وخت باندې قیمتونه هم زیات شي، کوالټي یا معیار هم د هغې هغه شان پاتې نه شي، او یو غټه وجه خلک دا ښایي چې په دغه سیزونو باندې د حکومت هغه چک نوي سارنه پینی چې قیمتونه برابر وساتي د خلکو د پاره، کسوم خلک چغي وهي چې قیمتونه بر دي، خو د هغې قیمتونو د راښکته کولو لپاره یا په ځای ساتلو لپاره کوم د سارنې نظام په منظم ډول موجود نه وي.
بالکل، همداسې یو راپور هم لرو چې ریاض حسین را لېږلی دی، او وایي د روژې میاشتې سره قیمتونه هم د خوراکي توکو ډېر لوړ تللي دي او معیارونه هم ښکته راغلي دي، همداشان په اختر کې هم کیږي او نور داسې وختونو کې هم داسې کیږي. خو راځئ دغه راپور واورو چې ریاض حسین را لېږلی دی، چې تفصیلات څه ورکوي پکې.
په مردان دله کې د مقامی کیش او کیری مالک محمد عمران ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال دروځي نوړاندې د خوراکي شیانو د بیو او په هغه کې د ملاوت په حقله د خپل خیالاتو اظهار صدا سي کوي.
د روزي د لپاره پرچه د مشورو کو نه د وختره باندې ودرېدل نر سړی هغه او چې چا سره چڼا پرته و چې هغه سٹور کې په 110 روپے کیلو او چرته 145 روپے کیلو ترګونه د خلکو لوډ ولړ دیږي او بس ټلیفونونه دی راځه د چڼو دال دی بیسن کې استعمالي خیره خو د غریب سړی دغه سوچ هم نه کی چې کور ته بیسن وړم چا یې
چړون وړي او کدا د مټرو دوه لکه مکسینګ ملاوړ لکه روجا دا چڼا شو دالونو شو سوي دا سيزونه دا خوراک لکه هغه یک دم دومره اسمان ته ورسېدل چې لکه ما په خیال د غریب سړي دالماش په سکم درې 100 روپے کیلو دي.
په پاکستان کې په مجموعي توګه د ریپورتونو مطابق د روجي په میاشت کې د خوراکي شیانو په بیو کې د 15% تر 0.5% پورې اضافه شوې ده او د سرکاري نرخ مطابق د چرګ د یو کیلو بیا 238 روپے مقرر کړې شوې ده چې په مارکیټ کې دغه چرګ د 280 روپے نه تر 300 روپو پورې خرڅيږي. په سرکاري توګه د نری غوخي بیا 1550 روپے د یو کیلو په سر مقرر کړې شوې ده خو په مارکیټ کې دغه بیا د 200 تر 800 روپو پورې میلاويږي او هم دغه شان د غوا د بچي یا د غوا غوخه 340 روپے مقرر کړې شوې ده خو په پرانستي مارکیټ کې د 480 روپو نه واخله تر 1500 روپو پورې یو کیلو خرڅيږي. مقامي اوسیدونکو وایي چې نه یوازې په مارکیټ کې خوراکي شیان او بیې جګې شوې دي بلکې په هغه کې په غټه کچه ملاوت کیږي او د مامورینو لتر په هغه باندې څه خاص نظر په کتو کې مخې ته نه راځي. ریپورتونه وایي چې په غټه غوخه کې د قصابانو لتر په غټه کچه باندې د اوبو استعمال هم مخې ته راځي. پټول هیواد پاکستان کې اکثر سوداګر د روجی د میاشتې انتظار کوي او په مارکیټونو کې سٹور کړی شوی شیان د روجی په میاشت کې په زیاتو بیو باندې خرڅ کړي. محمد عمران وایي چې په بهر هیوادونو کې مذهبي او قومي تهذیبي حالو زلو په وخت د بنیادی ضرورتونو قیمتونه راکم کړي شي خو په پاکستان کې دغه عمل د دې په ضد دی او غریبانان خلک اکثره د دغه سہولتونو نه محروم پاتې شي.
کریسمس د غریب راغې نو چې موږ بلډو نو موږ خوشالي دو چیرې د دې د کریسمس په کله راځي او د شپې به موږ د لینو نو لګولو 50% آف او 80% آف پغې کې به موږ لګیا شو دا غون سامان به واغشتلو ځان ته موږ سٹاک برابر کا هم دغه سغي زموږ د روجي خیال مو ساتي چې سمره فود ائټمز دي هم زموږ خپل پیداوار دي خپل سیز دي تقریبا د خوراک په لحاظ سره ما په خیال چې 30% به د بار ناراضي 70% دا غي باوجود هم ته به خالص ملاويږي ته به ارزان ملاويږي.
تو ورځې وړاندې په قومي بجټ کې د حکومت له طرفه په یو سل سلور شیانو باندې ټیکسونه هم لګولي شوی وو چې لکه بلې په خوراکي شیانو باندې هم اثرات پریوتی دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو مردان.
او استاد سولان دیکھو دو واشنگٹن اداریہ
د غیر سرکاري تنظیمونو په باب لا د ملګرو ملتونو کمیټې په تیر ورځو کې یو داسې قدم پورته کړی دی چې اغا د ملګرو ملتونو د یو بنیادی دستاویز سپکاوی بللې کې دی شي. دا دستاویز د بشری حقوقو په عالمی اعلان نامه یاد دی. په خصوصي توګه دا د دې دستاویز د 19 شخص سپکاوی دی په کوم کې چې د رائے خیال د ازادۍ حق ورکړی شوی دی. د غیر سرکاري تنظیمونو کمیټې د صحافیانو د تحفظ د کمیټې په مخالفت کې ووټ اچولې دی کوم چې د پریس د ازادۍ یو ښکاره تنظیم دی او د ویرې ترهینه بغیر د خبرونو ورکولو په کار کې د خبریالانو د حق او ملګرو ملتونو کې د مشاورتي حیثیت مرسته کوي. که د صحافیانو د تحفظ کمیټې ته دا حیثیت ورکړی شوی وي نو دا به د ملګرو ملتونو په مختلفو غونډو او کانفرنسونو کې د شاملېدو جوګه وي چې پکې جنیوا کې د بشري حقوقو د کونسل غونډې هم شاملې دي. د صحافیانو د تحفظ کمیټې ته د حیثیت ورکولو په معامله اچولې شوو ووټونو کې شپږ ووټونه د کمیټې په حق کې او لس په مخالفت کې واچولې شول. درو ملکونو په ووټونو کې برخه وانخستا. کومو ملکونو چې د کمیټې په حق کې ووټ اچولې دی په هغو کې ماریتانیا، یونان، یوراګوئے او ګینی شامل دي. کومو ملکونو چې په مخالفت کې ووټ واچولو په هغو کې روس، چین، سودان، پاکستان او وینزویلا شامل دي. امریکې د صحافیانو د تحفظ کمیټې ته د حیثیت ورکولو ټینګ مرسته کړې ده. د ووټ اچولو نه وړاندې د امریکې د اقتصادیاتو او د اولسی معاملو زنانه نمائندی سارا مینڈلسن د اولسی تنظیمونو د کردار اهمیت په ګوته کو کم چې دا تنظیمونه د اولسی پالیسۍ په معاملو کې په اواز پورته کولو ادا کوي. د ووٹ اچولو د عمل ورستو ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر سمانتا پاور د صحافیانو د تحفظ کمیټې ته په حیثیت نه ورکولو ډیر افسوس ښکاره کړی دی. وی ویل چې دې کمیټې ته د کال 2012 نه د حیثیت ورکولو نه انکار کیږي. دا اوس ورسته رد معلومیږي چې ان جی اوز کمیټي د ان جی اوز د مخالف کمیټې کردار ادا کوي. سفیر پاور دا هم وی چې امریکا وا پدی معاملہ د ووټونو اچولو د پاره دا معاملہ د 450 غړو مکمل اقتصادي او اولسي کونسل ته د جولای په اجلاس کې وړاندې کړي. سفیر سمانتا پاور خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې ملکونه به اوس فیصله کوي چې دوی په کوم طرف دي. آیا دوی د رائے خیال د آزادۍ او د هغو تنظیمونو په حق کې دي چې دا مقصدونه وړاندې بیایي، یا دوی د بشري حقوقو د عالمی لوزنامې د 19 شق دشمنان دي؟
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.